اوردونکو د مشاله ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني اهله لرم چې روغ جوړ وستي وخت شوه د ورځې یو بجا نن د اتوار ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې شپږم نیټه ده په دې غړي کې وړو مې تاسو ته خبرونه دروړو له هغې وروسته تاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې خوندوره ادبي خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو لومړی ورځو لیسه اجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی چارواکی وای په اسلام آباد کې بعد ایشیا سره کانفرنس کې د افغانستان په مهمو مسالو خبري وشي د نیم کوالی سیمې فاربنو د روغتیا کارکونکو وای ک حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی او نکړي نو د پولیو ضد راتلونکو کمپاین کې به برخه وانه خلی او نن په ارمینیا کې د صدرتی حکومت په پارلماني حکومت د بدلول لپاره ټول پختنی کیږي اوستا خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکی وای په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کې دن کې د ایشیا زلو کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبري کیږي په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز پر ناوخته لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوه دیرشو هوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي هغه زیاته کړه
دا سیاد زړه هی ودونو دغه کانفرنس د بحث وړ یو موضوع د افغانستان لپاره د لومړی تو بونو ټاکل دی دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هی ودونو شپږ کاری ډلې په افغانستان پوري پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغه کې د مخدره موادو او قاچاق وړاندې مبارزه د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي
بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ایشیاز رو کانفرنس په اړه غونډه وشوه چې پکې د دې غونډې د تیاریانو په اړه خبرې وشوې ټاکل شوې چې د ایشیاز رو د ورځني کانفرنس به د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنس د سولې د خبرو بیا پیل ته لیولتیا اوخی اسلام آباد یې همکاري ته تیار دی په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجود وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به اسان کار نه وي خو که افغانستان لیولتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي طالبانو یو سوتی یا اډیوی پیغام خبر کړی دی چې وای دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی او په پاکستان کې داغه د سخت ژوبل کېدو یا بجل کېدو د خبرونو رسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوند دی د 1400 منټونو دا پیغام چې پکې یو تنسان ملا منصور خای وای د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کسدن خبره کړل شوی وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي که څه هم د حالت رسته سرګند نه ده چې دا اډیوی پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی خو د ریپورټونو لمخې د طالبانو زنو لوړپړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی د نیم قبایلی سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ونه کړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکي کمپین کې برخه وانه خلی تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال د روغتیا یو کارکونکي حنیف خان له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په 2018 کال کې حکومت د پیرامیډیکس کارکونکو د ترقیانو منصوري ورکړې و خو تر اوسه لا دغه پریکړه نه ده عملي شوې د پاکستان حکومتي چارواکو د پیرامیډیکس کارکونکو د غوښتنو په اړه له مشال ریډیو ته سندې ویلې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیادی ټاکنو کې متحده قومي مومنت ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي د مشال لیډیو خبريال وای د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر مخه 13 ورځې په کراچۍ کې په 270 یونین کونسلو 5,373 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 6% څوکو باندې متحده قومي مومنت ګوند تر ټولو مخکې دی دغه سي په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 څوکو کې 940 ګټلې دي او تر ټولو مخکې دی د ننګرهار چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ اړوند د دوو بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار تبالي ویان عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه هوایي بریدونه بېګا شپه ناوخته د چین ولسوالۍ په باندر او تریلي سیمو کې شوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 4 تنه او د کورنیو ځواکونو په هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ نن په ارمینیا کې د حکومت پلوه وړاندیز لپاره ټول پښتني کیږي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. د ارمینیا ولسمشر د دې آئینی اصلاحاتو وړاندیز ورکړې او غوښتنه یې کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې مرسته وکړي. د ارمینیا قومي کانګرس او ځینو مخالفه ډلو د دې اصلاحاتو پر ضد مهمونه چلولي دي او ویلي دي چې دا د موجوده ولسمشر لخوا یوه هڅه ده چې دا شان به ولسمشر په 2013 کال کې د خپل صدارتي مدیر وروسته هم په واک کې پاتې شي، خو ولسمشر دا تورونه رد کړي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر رابللې او د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو په فوري توګه د استلو غوښتنه ترې کړې. پرون وخته د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې به د عراقي حکومت اجازه د ترکی ځواکونو عراق ته داخل شوي دي او د غیلته موجودګي به یو دښمنه ګام وګڼل شي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي ځواکونو د معمول ځای پر ځای کولو یو برخه ده چې پړی له بغداد سره وړاندې خبرې هم شوي دي. د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یوځای کې د اور لګیدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 13 نور لادره کړي. د آذربایجان د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي چې د پیښې له ځایه 23 کارکونکي ژغورل شوي دي. د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي د اور لګیدو پیښه د غیرسته مخې ته راغله چې د تیزو بادونو له وجې د ګیس لاین ته زیان ورسېده. او وروسته خبر ده چې په لندن کې یو تن درې تنه په چاقو زخمیان کړي دي. د رپورټونو نه مخې دغه تن د برید پر مهال چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې دننه په ټرین سټېشن کې شوې د دې پیښې وروسته پولیسو دغه مشکوک تن نیولې دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال لري وردل چني س اجمل باندې کول په دې غړي کې بوري په دې غړي کې بوري د افغانستان پر امنیتي او پرمختیاي مسایلو بحث د ارشاد زړه هوادونو د کانفرنس د ایجنډا یو برخه جوړوي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم بیگ نواز ګوند د پنجاب او متحده قومي مومنت د کراچۍ په پرونیو بلدیاتي انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ ګټلې. د قبایلی سیمو استادان څه مشکلات لري؟
یو داسې کس نه راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتې پی ماتې شي.
دا به هم وری چې پرون د افغانستان او پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د رضاکارانو ورځ ومانځل شو. او د باختر ستوري په ننې ادبي خبرونه کې د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت اهم درکوو.
زړکه اډیره هم شي سندرې بته اوري دا جبرانه هر ورځ غوسیږي خو جانانه چې ستاد ذکر وخشي نو خبرې بته اوري.
نور هم یو شمیر ریپورتونه لرو لمشال لري وسره اوسې. اوس خبرونه لومړی ریپورت اوریدونکو د افغانستان پر امنیتي او پرمختیاي مسایلو بحث د ارشاد زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا یو برخه جوړوي. د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي په دې کانفرنس کې بعد غراز د ممنوع موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي نهه پورز په اسلام آباد کې شروع کیږي. پاکستان تم لري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی اهم پکې برخه واخلي. تفصیل د سلیم احمد صالح نورو.
د پاکستان یو اعلی رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو باندې متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکر سرتاج عزیز تیره شپه ازادي رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. د آسیا د زړې هیوادونو دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیايي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2 شو هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سرتاج عزیز تمه شو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. مشتمل روچې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل سوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیاتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیه او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
هم دی موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې د ایشیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره چمتووالی نیولی، او د دې هیواد د وزیر اعظم په همدې لړکې د شنبې په ورځ د دې هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلی دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د ایشیا د دو ورځنې کانفرنس به د روانې میاشتې په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او یو شمېر نورو موضوعاتو به پکې بحث وشي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار له پېښور راکوي.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د روانې میاشت په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي، او تمه ده چې شاوخوا د 9 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانستل به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه سندي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي، د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په 8 اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډېرېدو په تړاو 5م کانفرنس دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه تا او وګیاست اوردونکو څنګه تاسو ته په خبرونو کې هم منګو ویلې چې په پنجاب او د غرنګ په کراچۍ کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوی دی، او همدارس دغه نتیجې اهم مخته راغلی دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. همدارس د مشال ریډیو خبريال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تیر ورځ په پنجاب کې شاوخوا 80% څوکۍ همدارس دغه سی بخنه غواړم. همدا غرس د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 250 څوکیو کې شاوخوا 99 څوکۍ ګټلې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل نیخ پنیغه له اسلام آباد را کوي.
دریمه او اخیری مرحله وا د بلدیتی اوټونو سلسله کې او پدې کې د پنده ملتان بهاولپور په ګډون د پنجاب چې کمه 12 پاتې ضلع په هغه کې اوټونو شو په دغه اوټونو کې تر اوسه پورې کمه غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې راغلي د هغه تر مخه مسلم لیگ نواز دله جګمه ده نو هغه د ټولو بر روانه ده د دوی تقریبا چې کم اوسه پورې ټولې چوکې دي د پنجاب نو هغه 2500 پورې جوړیږي چې پکې د 300 خوښه نتیجې راغلي دي او په دې کې د مسلم لیگ نواز دله 900 او سلیری چوکې هغه دی ګټلې دي د غرنګ او پسې په دویم نمبر باندې آزاد امیدواران دي د پنجاب چې 4900 او 3000 چوکې ګټلې دي پاکستان تحریک انصاف بیا په دریم نمبر راځي هغه 200 او 8 چوکې ګټلې دي خدا تر دې وخت پورې غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجې دي د غرنګ بیا د پنجاب په مختلفو علاقو کې جنگ جګړه هم شوې دي والټا کول پکې هم شوې دي خصوصا په دې کې چې کوم د ذکر وړ پیښه د نو هغه د پنجاب چې کوم پخوانی وزیر قانون راجا بشارت داغه خورې په د ډزو په یو پیښه کې وجل شوې دي چې کله د دوه سیاسي جماعتونو د پلویانو ترمنځ د پنډې په یو پولیس سټېشن باندې جګړه شو دا غیر رستو پکې ډزې وشوي پولیسو په دغه تور کې ځنی کسان نیولې هم دي او وسلې هم برامد کړې ده د دې ترڅنګ په شکرګړ کې هم جګړه شوې دي هغه کې 15 تنه جوړ شوې دي په راجنپور کې روجان کې ملتان او بهاولپور کې دغه نور سیمو کې هم جنگ جګړه شوې دي چې پکې یو شمېر خلک جوړ دي ور سره بیا پولیسو په مختلف قسمه مقدمو کې لکه هغه کې اجالي وټونه کاست کول دي هغه کې جګړې دي هوایي ډزې دي وسله ګرځول دي کی تقریبا شلو پورې مقدمه درج کړی دي او د غرنګ 10 کسان نیول شوې دي د الیکشن کمیشن چې کوم اوسه پورې اطلاعات راغلي او د غیچ کم بیانات مخه تراغلي دي هغه دا اوټونه چې کم دینو دای ډېر تسلی بخش ګرځولې دي او د غرنګ دی وی چې ټوټل دي تا د سند او د پنجاب په دوانو علاقو باندې دوانو طرفونو نه 115 شکایتونه ترلاسه شوې دي چې پکې 103 د پنجاب د مختلفو علاقو نه راغلي دي او دغرنګ بیا دی چې کم پدی اوټونو باندې اوسه پورې خرج شوی دی اوسونه خلک اوټونه چولی هغه فهرست هم جاری کړی دی چې په مرحلو کې د 8 کروڑ نه زیات خلک زیات خلک اوټونه واچول او پدی 3 اربا او 8 کروڑ خوښه 2 روپې خرچ راغلی دی
دا زموږ خبريال ریاض موسی خیل چې تاسو ته معلومات درکول په پنجاب کې 13 ورځې تر سره شو بلدیت انتخاباتو پړه همدار زو کراچی ته د کراچی په شپږو ځلو کې د بلدیت انتخاباتو دریم او اخیره پړاو سر تر رسیدلی چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحده کمیون بریا ترلاسه کړې ده یعنی زیاتې څوکۍ یې ګټلې دي بل اړخ ته د انتخاباتو پر مهال خواوشادول ستنه جوبل شوي او دا راز اته کسان په بیلابیلو تورونو کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته استول شوي دي پړای نور تفصیل کراچی نه زموږ خبریال محمد عمران راکوي
د خالی پروس شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 2500 یونین کونسلو باندې د 15,403 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشو چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په شاوخوا 15% سوکو باندې متحده قامی مومنټ ته بری تر لاسه دی د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د ضلع حکومت لپاره شو ټاکنو کې 2900 سوکو کې متحده قامی مومنټ د سلو نه زیات سوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری تر لاسه کړي په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند په دریم جماعت اسلامي او په سلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرست ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبې سیمې ناکامیاب شوی د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې دردې دمه د هغوی سلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمن په څوکو او یو شمیر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي بل اړخته د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکونانو ترمنځ ځنخطو کې لک تر لګلس کسان جوړل شوی دي د سر سره تا کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټېشن ته د ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لګل شوی دي د ټاکنو په ورځ د متحده قامی مومنټ مشر او د قامی سملای غړي ډاکټر فاروق ستار خبر اعلانو سره د خبرو په وخت ویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکونانو سره زور زیاتې شوې ده
سات یو سیزن وہاں تقریباً سب جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو
وہ یونین کونسل دی په دغه ټولو ځایونو کې زمونږ د پولنگ ایجنټانو سره زیاتې شوه د پولنگ سټیشن نو وستل شوی او د خپل خو خیرای ورکړي شوی دی هم دې ته ټګي وایي مونږ وایو او ثبوتونه هم وړاندې کوو
جہاں ثبوت و شواہد پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔
بلخوا پشریکا پٹاکنوں کے برخا خستون کی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ہم تور لگولے چی پٹاکنوں کی درغلی شوی او غختن اکڑے چی دا سندھ صوبے دا ٹاکنوں دا کمیشن مشر دے لخپلی سوکی سخا استفا ور کی دیاد والدہ چی دا جماعت اسلامی کراچے امیر حافظ نعیم الرحمان دا پاکستان تحریک انصاف دا کراچے صدر علی زیدی اور دا پاکستان پیپلز گن دا کراچے ڈویژن صدر نجمی عالم پا دے ٹاکنوں کی لناکامی سر مخ شوی۔ د ضلع حکومت جوړول لپاره متحدہ قومی مومنٹ ته د 115 نشستونو ضرورت دی۔ مطبوعاتی راپورونه وایي چې هغوی د دین زیاتو سوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچۍ نوی مشر یا میئر جوړ شي۔ محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ۔
دا مشال ریډیو دا
اردن کو دمشال ریڈیو خبروں تھا اوغستی پدې وروسته کې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمیر تعلیمي ادارې وسلوالو لنګولې دي چې د استادانو او زده کوونکو په وینا لا تر اوسه حکومت بیا دغه ادارې نه دی جوړ کړی۔ دا براسه حال کې دا چې د دسمبر په 14 نیټه به د پېښور پامی پبلک سکول د برید یو کال پورشی۔ ځینې کارپوهان وایي حکومت د پېښور آرمی پبلک سکول بریدو وروسته د خامی اکشن پلان نه سربیره نور هم ډېر ګامونه پورته کړي، خو د عام ولس مسلې یې له پامه غورځولې دي۔ زموږ همکار انیسه اجمل په دې موضوع له ځینو کسانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی۔
په داسې حال کې چې د ډیسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پېښه کې ککړو سلورو کسانو ته د پانسی ورکولو حکم ورکړ او د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفې دستورې کوي۔ پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي۔ د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی۔ د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده۔
گورنمنٹ یو داسی کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي، دا زمونږ بورډ به تاسو وسلی دی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتم پی ماتې شي، خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه کړی چې تاسو لپاره دا شیشته یا نشته او نه راکړی دی۔ سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په لار دیږي ویني مونږ یې نه خو چې دا استادان داسې ناشتي تاسو دا کورسۍ زمونږ ولې دا مونږ پخپله په بوند باندې بوندلې دي کنه۔
دا سه پختری راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دي او کنه؟ کارپوه عائشہ صدیقہ وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي۔ هغه تعلیمی ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډېر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سیره د عمل نه دی ښودلې لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود، خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی۔ حکومت چاته سزاګانې ورکړې او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده۔ کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و، خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي۔
فوج دا علاقہ باندې تیری دل یا پاغا علاقہ کی کم ځای کی چی دا سکول دے نو آغا دی فوج احوال کت کی دے یا دا فوج علاقہ دا نو دا شان دروازی ایخ پنیغا ورطل او دا سی قتل عام کول دی یو دی رلویا یرم پیدا کا تو خلا ترو سپوری دا دی انکوائری ریپورٹ نظر آگلے تو ان دا چی کم معشمان مرشوی دی او آغا سیویل ان دی اغه فوج سره تعلق نه ساتي دا غي مور پلار لا تر اوسه پوری دینه مطمئن نه دي، د ټول عمل نه نه دي مطمئن چې څنګه اوشو او په کومه طریقه اوشو څنګه مخه تراغلل او څنګه د اغه علاج مالجه خبر شو یا غي ته سہولتونه ورکول خبر شو، شو کې ډیر خلک راځي چې تصور کوله چې تیر شوی کم مازی کې پالیسي د فوج پاتې شو دي شاید چې دغه قسمه حمله اخ بنيغه حملے داغا ایک تنگا نتیجہ دا داغی دو وجنا یو ڈیر وے فشار سره فوج مخش حکومت مخش او سیاسی گندو نم مخشو
دا وسلوال لخوا د رنگل شو سکولونو د استادانو او د استکون کو د مشکلات او پاړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نشو د تیری ویل سیسی راهیسی په فاټا خیبر پختونخوا کې وسلوالو په سلګونا سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼشمیر یې لا تر اوسه هم اغسی پراته دي او ماشومان یې لستکړو به برخې دي
نیسا اجمل وجہ تاستی رپورٹ او وړاندې کړو دن کو د مشال خبرونه تا غوږی استی رائټرز خبر ایجنس لیکي د امریکا د کالیفورنیا د سان برنارډینو په پیخه کې ککړ د پاکستان سره تعلق لرونکو تاشپن ملک پړا امریکایي پلټون کو دا هم ویلي چې دغه خزي په ټولنیزو رسنیو د اسلامي دولت دلې سره تړاو پړا اهم لیکلی دي د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخندا صدرو
رائټرز خبری ایجنس د تاشفین ملک په اړه لیکي څوک چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د اجتماعي خدماتو په یو مرکز پر ډزو کولو کې ککړه ده په دغه پیښه کې 14 کسان وژل شو او ګڼ نور جوبل شول تاشفین د پاکستان د پنجاب صوبې سره تعلق لري هغه ډیره وړه وه چې د خپل مور پلار سره سعودي عرب ته ولاړه رائټرز لیکي هلته د هغې کورنۍ سخته مذهبي شوه امریکایي چارواکي دا هم وایي چې 20 کلنې تاشفین د اسلامي دولت ډلې سره د بیت ژمنه هم کړې وه تاشفین د تیرې چار شنبې په ورځ سره د خپل خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا سان برنارډینو ښار کې دغه مرکز ته ورغله او هلته یې په خلکو ډزې پیل کړې په دغه وخت په دغه مرکز کې یوه پارټي هم روانه وه امریکایي چارواکي وایي دوی دا پلټنې کوي چې هغه څه وجوهات وو چې له امله یې د ښځه او خاوند پر دې مجبوره شول چې خپله د شپږو میاشتو لور یې د نیا سره پرېښوده او په خلکو یې دغه حمله وکړه تاشفین د فاروق سره د کوژدنې وروسته امریکا ته ولاړه او د هغې خاوند له وړاندې نه د خپلې کورنۍ سره په امریکا کې ژوند کاوه دغه دواړه هم د پولیسو سره په ډزو کې وژل شول امریکایي پلټونکي دا هم وایي تاشفین په سعودي عرب کې هم ژوند کړی دی او د اسلامي دولت ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت ژمنه کړې وه او که چیرې دغه ثابته شي نو دا د پلټنو دایره لا پراخولی شي بلخوا سی ان ان په خپل یو رپورټ کې وایي تاشفین ملک په خپل فیسبوک چې په بدل نوم یې جوړ کړی دی د حملې ورځ د البغدادي سره د تړاو په اړه لیکل کړی دی دا چې آیا تاشفین واقعي هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره سره تړاو لرلو او کنا رویټرز لیکي کچېره دا ثابت شي چې تاشفین د دغه ډلې سره تړاو لرلو نو دا به یو بل لوی حمله وي چې د دغه ډلې د یو ملاتړ کوونکی لخوا په ولسی خلکو تر سره شو
تسهیل فرخند صد د سویټر پرس خبري جانس مقاله ورده اوریدونکو رائټرز خبري جانس هم یو لیکنه کړې چې په کراغلی د پاکستان د سٹیټ بینک مشر ویلی د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور منصوبه نور هم شفاف پکړي او تفصيلات یې پڑھاګه کړي تفصیل یې لانی ساج ملو
د پاکستان سٹیټ بینک مشر د جمعې پر ورځ رائټرز خبري ایجنس ته ویلي دی باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادی جوړښت په برخه کې د کړي معاهده د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د معاهده به د پاکستان راغورځیدونکي بنیادی ډانچه بهتر کړي او د بجلی د نورو پروژو او څنګه جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي ایجنس لیکي د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژې لوجې به چین ته په گوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز تر لاسه شي او تر بحر هند پوری به ورسیږي او دغه سي تر یادی منصوبې لاندې بعد نو پاکستانی سړکونو للارې د چین سامانونه تر اروپا او منسنی ختیس پورې رسیدو ته موکي برابرې کړي خدای جان ستر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه اقتصاد دغه سي زنی ډېرې خبرې وسم واضح نه دي د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رويټرز اجانس ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبې بعد نور هم شفاف کړل شي ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ سلويخ تاربه ډالرو نه سربیره قرضه او دغه سي نور هر څه سومره دي پاکستان د خپل پیسو پر لیک د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅه کوي ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه نازړه دي اشانس لیکي په د هیواد کې په ځانګړې توګه د تیلو قیمتونو او په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غورځېدو له وجې ګرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده
د پاکستان د سٹیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز تا ویلی دی سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی چې پکې د تیر کال په نسبت لږ بهتري راغلی ده. نوموړي زیاته کړې هیواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي.
دا ونیسا اجمل چې تاسو ته مقاله وړاندې کړو اوردونکو یوونی او بجه شوې ده. نو هم انیسا اجمل د خبرو لنډی چورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکو ایشیا سر کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال لیډیو ته ویلي په دې غونډه کې د ګډون لپاره 2 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده. تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي، اسلام آباد یې همکارۍ ته تیار دی. دا خبره سرتاج عزیز تېر ورځ مشال لیډیو ته کړې ده. طالبانو یو آرډیو پیغام خبر کړی دی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی. په پاکستان کې دغه د سخت ژوبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی. که څه هم دا له تروسه څرګنده نه ده چې دا آرډیو پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی، خو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور آواز ته ورته دی. د نیم قبایلي سیمو اف آر بنو د روغتیا کارکوونکو یا پیرامیډیکس سټاف ویلي دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ونه کړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکي کمپاین کې برخه وانه خلي. د پاکستان حکومت چارواکو د پیرامیډیکس کارکوونکو د غوښتنو په اړه له مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر رابللی او د عراق په شمال کې د ترکی ساکنو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه یې وکړه. بلخوا د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي ساکنو د معمول ځای پر ځای کولو یو برخه ده چې پړه له بغداد سره وړاندې مخبري شوې دي. نن په ارمینیا کې دا حکومت پلوا وړاندیز لپاره ټول پښتني کېږي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلیماني حکومت بدل شي. او د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 4 په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په ځای کې د اور لګیدو وروسته یو تن وژل شوی، لږ تر لږه 13 نور لا درک دي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې انیس اجمل باندې کول په دې نمای کې ستاسو لپاره اونیزه ادبي خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي احمد الله ته وکړي.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار د ډالر په زیاتیدونکو نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کونکو پر ضد به ګامونه پورته کولای شي، او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا دا دعوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشته. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجن زیات شي، د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د لګي شانتي اضافه لوجه قیمتونه او کرایان ډیر زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافخورین نه اون درول. ورسپانه لیکي چې د حکومت کمزوري او نه اهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ ټاکنه کرنسي بدلون کې صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 108 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرولو کې ناکام دی. حکومت لا پکار دی چې دې لړکی کوټلی ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې د مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړلې شو خلکو دا ځمواري جوړیږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیه که د اولس د ود لپاره کار وکړي نو ډېر زیاتې مسلې به حل شي. د ریاست کار د مختلفو طبقو ترمنځ معاشي او والی پیدا کول او دا برقراره ساتل دي. ورسپانه لیکي که ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کې کامیاب شي نو په عدالتونو به ورسره بوج هم کم شي. نو د چیف جسټس په خبرو ریاستي ادارو له توجه ورکول پکار دي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا. ورسپانه لیکي چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهي وګرځوله، او وی ویل چې ابتدایي جماعتونو نه د اولس د حقونو او فرایض نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړي شي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون له روپۍ هیوادونو د ایستل کېدونکو وګړو په اړه یوه اداریه لیکلې ده. په اداریه کې راغلي چې پاکستانی چارواکي له اروپا ایستل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې په کاغذونو کې یې د پاکستان شهریت ثابت نه وي. بل پلو رایټرز خبري ایجنس په رپورټ کې د افغان طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه لیکنه کړی دا اجانس لیکي چې د مولا منصور د مړینې پاړه غیر یقیني صورتحال لا پسې جوړ شوې دي. د دوړ مقالو غټي برخې ل بوريوال کا کړو.
دی ایکسپریس ټریبیون په اداریه کې راغلی چې ل اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیژل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده. اداریه لیکي چې د دسمبر پر 3 منټه یو الوتکې هغه نه څلويشت مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان، آسټریا او بلغاریا څخه ایستل شوی و. په دې نه څلويشتو کې یوازې د 19 کسانو اسناد سم ګرځول شوي او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل شوي چې په پاکستان کې پاتې سي. اداریه لیکي چې د دې دیرش کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کومه چې پاکستانیو چارواکو ورته یې شېده. د ادارې په لیکنه د یونان، آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیژل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کېږي. ادارې لیکي چې د یو اټکل لمخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي. اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره سوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېشي. د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل سي. بل پلو رویټرز خبری اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی. اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل شوی دی. اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل شوی او یا هم وژل شوی دی. اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ شوی دی او پر ځای یې شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل شوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی. د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خبره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی. د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د رویټرز خبری اژانس په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډیر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخیر څه پایلې ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون یعنی د خالی پورز په مومند ایجنسی کې د سریس پوګمۍ یا هلال احمر تنظیم د سوري لاندې د رضاکارو د عالمی ورځ په مناسبت سره یو دستوره وشو چې پکې د رضاکارو خدمات وستایل شول. په مومند ایجنسی کې د یاد سازمان د رضاکارو شمیر د 800 زیات دی. د سیمینار د مشالډو خبريال شانواس ترګزی په اړه نور معلومات راکوي.
ونډه کې وویل شو چې هلال احمر پاکستان د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړ سازمان دی چې په هر سیمه کې خپل رضاکاران لري. په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو تر دې د کوم رقم خدمات وړاندې کړي. وسیم خان چې یو رضاکار دی وای
مومنز فوډ فیسټیوال چې هغه کې موږ خپل ریسپانس ورکړی د سی پر سایکل ریس کې داسې مختلف آفتونو کې موږ خپل ریسپانس ورکړی. زلزلہ چې کومه تیر راغلی او په هغه کې موږ داسې سیلاب راشي یا نور څه اکسیډنٹ وشي هغه په موقع باندې موږ اوس خپل خلف کړی.
د سری سپوږمۍ د دې سازمان سره په محمد ایجنسی کې استادان، ډاکټران، ډرایوران او بیلابیل هنر لرونکي رضاکار هم شته دي. د صحت د محکمې سره تړاو لرونکي او رضاکار اختیار ګل وای
نو فرسٹ ایڈ ډیر زیات راځي او پای کې کوم د سلنګز من کړی دی هغه کې موږ اصل خلکو خو مات شي ته شولې دي دا نه علاوه کوم ماینز راغلي دي او دغه سي اکسیډنٹ شوی دی پای کې کوم ځکه کوم د فرسٹ ایډ ضرورت راغلي در ما خپل باندې هغه تزان رسول دي او ولنټیر لږ کوم د هغه خدمت ما کړی دی تر اوسه پورې
یو بل رضاکار ابو زر خان چې په تیر زلزلہ کې خدمات وړاندې کړی وای ویل
پدی کې پدی سابو ایریا کې یو کیس یو ماشوم او رکشه و د خپل کور نه چې الته لوکل کس سره کانټیکټ کو او چې کانټیکټ مو سره کو دغه نه پس هغه او هغه مو خپل کور ته رسولی و په غلنې کې یو سمو د مخ کې دلته اکسیډنٹ شو پای کې یو ماشوم چې ډیر سیریس زخمی هغه مو غلنې هسپتال ته وړو غلنې هسپتال نه بیا مو پېښور الهارج ته بولیو
په محمود جنسی کې د اتو سو نه زیات رضاکار دي چې ځان له د سریس پوګمې د سازمان سره تړل شوی دي او خدمات ورکوي ایجنسی سیکریټری هلال احمر پاکستان محمود جنسی پوز خان مومن وای
مومندو کې بزه د صافو الینګار سیمه شیخ بابا او د سی پپندلې کې د دانشکول تمانځي د ویزي دا یادې کمچل ته د ټیمونه لاړ ورسېدل او دوی ایوندا چې نه صرف د ورځې کار کړي بلکې د شپې نا وخت پوري د نه خلصو بجو پوري دوی واپس راغلي نو دا رضاکار دلته ډیر اهم کردار ادا کوي او همدغه سلسله کې منګ نن چې کوم د دلته دا پروګرام را جوړ کړي دي منګ دا غوړو چې یاره منګ د خپل رضاکار دوی انکرج کو چې یاره دوی مخ کې راشي او نورم د سی خخ کارونه
او ډیرو هغه رضاکارو ته چې په بیلابیلو وختونو کې ښه خدمات وړاندې کړي ورته تعریفي سندونه هم ورکړې شو شانواز ترغزی مشان ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سو شپېته پنځل زره اووه سو شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ
اردوونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي زو پېښور ته پروند پېښور په سرویسز کلب کې د زړو او نایاب گاډو نندارا شوی چې پکې د کراچۍ په شمول د هیواد بیلابیلو خارونو خلکو خپل گاډي نندارې ته وړاندې کړل د خبر پښتونخوا د سلګری اداره وایي چې دغه نندارا د پېښور د خلکو ساتیری لپاره جوړ کړل شوی و خو عام وګړي وایي چې دوی د کلب ته د نوتلو اجازت نه درلود او یوازې خاص خلکو دغه ننداره کړي تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې ورو
پېښور کې د جړو او نادرو گاډو د ریلې او ننداري قربتوب کوونکي د کلاسیک لینډ روور مشر عاصم دورانی مشال رډیو ته وویل چې نور کلبا یوازې د کراچۍ زړه گاډي پېښور ته راتلل او دازل پر ریلې کې د ملک د نورو خارونو گاډي هم ګډون لري
دیزل پہ کئی تبدیلی رہ کے موشوا دا اس سے کم خلق را لل دا لاہور اور اسلام آباد نہ رو رسے دل کراچی والا پرنش پہ را گلی وتا سو نہ گٹ کراؤڈ دلتا اس شدے پہ خبر کے دے دل اینڈ اوبیسلی خرچے والا دے خو بدائی او شو کا شے دے امگا دا زاڑ گاڑی پریزرو کو او دا اوگرے سونا پچاس پچاس سٹھ سٹھ کالا زاڑ گاڑی دی سنگا بچو خیال بساتے دا باغ ساتے
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې ویاندا زهرا عالم وای چې پېښور سرویسز کلب کې د ریلې وروستو د گاډو د نندارې هدف د پېښور جنگ زپلی اولستا د ساتيري موقع ورکول دي
دا هر کال کیږي پاکستان کې او د پېښور کې چې اوس نه دا پنځم ځل دی اسه خود دې شپږم ځل خو پېښور ته یو ځل دینو راغلی بیکاز اف سکیورټی سچویشن د دې مقصد دا دی چې یو خدا خلکو ته زموږ یو ته پتو لګی دی وینټج کاز باره کې بل الیکشن ته یو سافټ پروموشن وشي د ایونت وشي خلک نه راشي ایت الیکشن د انټرټینمنټ ملو شي گاډیو باره کې اویرنس پروموټ شي
خود پېښور سرویسز کلب په دروازه باندې لسو هم زیات ساتون کې ولاړو چې د کلب غړو او یا هم غټو خلکو ته د ورننه وتو اجازه ورکوو او هر عام وګړي ته په عام ورځو کې هم کلب ته د داخلېدو اجازه نوي د پېښور په چګي اوسیدونکي محمد اسد چې د کلب د یو غړي په سفارش د گاډو ننداري لراغلی وو مشال رډیو ته وویل
پر امیش کې یو دوه فنکشن دی تورزه مولاله پکار دي کوي خدا سي کوي چې لګا عام پبلک لم اخې غندا ټول هاي فاي او وي اي پي خلق دي ګا ام دي ولا راغلي دي دي غنه دومره ټینشن او دي ته نه دومره تکلیف ملو شوی دي پوش فل عام سړی ډېر تکلیف مې پر پکار دي چې هغه په کې اول کې او دي بحث کې یا غیله ځان نو رس ور کې چې رستا سودا ډېر شو ار عام خاص او دا وي پی له ځان له ډېر تي کې
د اولست ساتيري په نامه د جړو او نادرو گاډو ته بیا شوی ننداري ته د عام اولست نه پرې خودستون زمو د سیلګری د چارواکو مخ ته کې خدا خود سه جواب ورکول سخه ډډه وکړه زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے
لجمنی سره سم ور رسیدلې د اونیزی خبرونه د باختر ستوري په دې خبرونه کې د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د غړې مشاعري ریپورت د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مالی او اداري مرستيال سره د مرکې ورسته برخه ولې وازوان سندرغړی سره د زړه خواله زې شوې دي د خبرونه کوربا باز محمد عبد
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم په نننې خبرونه کې به د لروبر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشایری ریپورت ولرو بیا به د افغانستان د اطلاع او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستيال زردشت شمس سره د ننګرهار په باستانی اثرو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې بل یو ځوان سندرغاړي سره د هغه د هنر په اړه لنډ شان مرکه هم ولرو لومړی ریپورت ترازو 13 په لغمان کې دانش فرهنګي مرکز د یوې مشاعرې تابع کړې و چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو سربیره ورته له خیبر پښتونخوا څخه وتلي شاعران هم راغلي ول نور حال په راپورت کې درکو
زړمی د شاعر شپې درود پکور کې لوي شو زړک ادیره هم شي سندرې بته اوري دا جبرانه هر ورځ غوسیږي خو جانانه چې ستا د ذکر وخشي نو خبرې بته اوري
دا وتل شاعر رحمت شاه سایلو چې په دانش فرهنګي مرکز کې جوړې شوې مشاعرې ته خپل شعر وایو دا چې د لروبر پښتنو شاعرانو ګډې مشاعرې او فرهنګي ناستې د اوسنی ادبیاتو د پرمختګ تر څنګ د سولې او امن پر اوستو کې څومره مثبتې ثابتې دي شي په دې حق له د لغمان د اطلاع او فرهنګ رئیس بیزان الله پټان مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د لروبر د شاعرانو یو ځیناشت د طبیعت د شي د دې د نشدیوالي لپاره ګډ کار کوي شعر او هنر هم د جنگ شبه ده هم د سولې او د عشق او د محبت شبه ده څومره چې موږ سره په سولې او په شعر او شاعرۍ هنر باندې جنگ سره لري کړیو کېدای شي چې د دې د چند او سي درې چند وکولې شو موږ په شعر او هنر او په ادب باندې او یو ځیوالي باندې سره بیرته رانیږي صبح زه په دې مطمئن یم چې کچیر ته موږ ګډې ناس یو ګډې مشاعرۍ او ګډ هنر سره ته په ګډه کار وکړو موږ په پزړونو کې سره محبت او عشق او مینه پیدا شي جنگ بل مینځل شي او سوله برابر شي
په دغه مشاعره کې لزګونو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د اخلي ذوق په مې ورواړو اسینه ګل تنها که په خپل شعر کې د مینې په جواري کې زړه بیللې خو د اسیر منګل بیا د غنم رنگو په مینا کې لا تند نه د ماته شوی
بلا بلا خوندونه او بلا ډېری مزیوي د زړه په داو مې او به له ګل رنگ جواري او سلیم د سرونو مو اسمان ته رسیدلی نه حق را په غاړه شو له جنگ جواري
نن سرابونو دشت کې دومره زغلولې ما نن چې تا وینم سنم تند نه نه ماتي یو غنم رنگ مې خوښ نه وی چې په بل پسې زم زه دو ککړې يم غنم تند نه نه ماتي
سید اختیار سباون بیا د حالاتو لداسي ګرداب نه شکایت کوي چې د سهار او ماخام پته پکې نه لګي
ستاد اوربل تیارو ته خدای خبر چی زما پزړه او پزګر څکیږي سو جادوګر دی راټول شوی خار کې ماخام داریګم چې سحر څکیږي
دا چې دغه مشایری په وتیلی شاعر رحمت شاه سایل ساغی سکړیو نو موري مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
خوشاله خبره ده چې زمون شاعران پښتانه شاعران هغه د خطر قریب شوی دی خاورې ته قام ته وطن ته خپل اجتماعیت ته متوجه شوی دی او په ډیر ټیک طریقه باندې بیا دا چې لکه ډېر مشکلی مشکلی خبرې داسې په آرټیسټیکل انداز کې چې کوم دی کنه مونږ ته پیش کوي چې مونږ خوشحاله کی مونږ د نوي سره اوسېږي را پیدا مو کی نو دا مشاعره هو ماغه شی و.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم شعرونه وویل چې د عبداللطیف خالص په غږ کې د هغه شعر ته تم کیږو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري مرستیال زردشت شمس سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د ننګرهار یو شمیر تاریخي اساسي د لمنځتلو په حال کې دي. دا چې په دغه ولایت کې د باستاني آثارو د ساتنې لپاره دوی سپه پلان کې لري، د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تقریبا شپږ اووه کاله وړاندې سراج العمارت ماڼۍ چې په غیر فني ډول ترمیم شوې ده د موزیم په نومو نومول شوله، خو د دې شپږو کالو په تیریدو سره بیا هم چارې په ټپه ولاړې دي او د موزیم آثار خو پکې نه ښکاري ځکه چې جوړه شوې لا نه.
دغه هم یو ستونزه ده چې زمونږ هیله د ټولو هغه زمونږ همکار چې دي د فرهنګ برخه کې چې غواړي که هغه ملي تجار دي که هغه چارواکي دي چې مستقیم د فرهنګ وزارت سره کار کوي همکاري کوي موږ سره نو هغې نه زموږ هیله دا ده چې هغې د تاریخي ابداتو د ریاست چې هغې په مسلکي او فني ډول د دې مسؤلیت دی د هغې د لارې خپل کومکونه ورکي. مخکې والي صاحب چې دلته وو هغه ډېر کوشش یې کوو چې د فرهنګ برخې سره مرسته وکړي، ولې دغه مرسته هغه بعض وخت په ضرر تمام شوه. نو هغه وخت هم وزارت موقف دا و چې کار یې ودرو ځکه چې د تاریخي ابدې بیا رغول هغه مسلکیت هغه هنر ته ضرورت لري چې هغه د هغې لپاره وزارت خپل مشخص برخې لري د باستان شناسۍ ریاست دی، د تاریخي ابداتو ریاست دی. نو ځکه هغه وخت هغه کار ودرول شو، بیا وزارت هغه د میوزیم په تشکیل منظور کړو. اوس چې تاریخي ابداتو دغه بررسی کړی دا مخبل د پروژې چې کتلې هغه کې معلومه شو چې هغه د وزارت د راتلونکي پلان په اساس نږدې $1,000,000 مصرف پر راځي. دغه پروژه د تاریخي ابداتو ریاست جوړه کړې ده. اوس چې موږ امکاناتو تخپلو کتل $1,000,000 موږ نشو ورکوي او نه موږ ته وزارت مالیه راکوي. زموږ کوشش به دی چې د امریکا سفارت سره او نورو هغه ډونرانو سره په کار وکړو چې هغه توان لري او د یو غټې پروژې په شکل کې راته منظور کړي، لکه د امریکا سفارت چې د هرات قصر یا د اختیار الدین قلعه راته ترمیم کړه. نو د وزارت په داخلي امکاناتو کې ممکنه نه ده. زموږ اکثره بودیجې چې دي انکشافي چې تاریخي ابدات بیا رغو هغه د $1,00,000 $1,500,000 زیات نه زیات $2,00,000 په حدود کې، خو بیا هم کوشش به وکړو چې یای په قسطوار ډول باندې یو برخه کار په 95 کې ونیسو، یو په 95 کې ونیسو، یو په 90 کې ونیسو. ولې وزارت دې پروژې ته متوجه دی.
امان الله خان چې د خپلواکۍ اتل دی او هر کال په دلته جشن هم نیول کیږي، بلکې لوی لوی چارواکي ورته راځي، خو د هغه د قبر احاطه او هغه پی جوړ گمبد د نړیدو په حال کې دی، د ده درغول هم څه پلان لري کنه؟
کرشته ویم د امان الله خان د قبر او د دې مربوطات چې دي والي صاحب مشخص ډول ده، یعنی په دې منګه وغږېدلو او تیر ورځ چې مزد والي صاحب سره مې ملاقات لرو هغې کې په دې وغږېدلو. د والي صاحب نظر دا و چې د امان الله خان د شان سره دغه موجود چې کوم ساختمان دی دا نه ښایي او دا باید یو د فرهنګي کمپلیکس په توګه موږ یو تعمیر جوړ کړو. زه سره بالکل موافق یم، ولې ما چې د دغه اړوند متخصصینو سره خبره وکړه نو په دې اوسني شرایطو کې دغه ساختمان موږ د منځه نه شوړې د بیا رغولو چارو باندې به کار وکړو. ولې ما چې مخکې د کتابخانې ذکر وکړو، د کتابخانه هم د دې فرهنګي کمپلیکس یو جز ده، خو تاریخی ابدات تو ریاست په دې باندې کار کوي، چونکه دا د شورای وزیران نم دغه مصیبه پاس شوی ده، وزارت موظف کړی دی چې تاسو د دغه کمپلیکس په اړه خپل طرح ورکړي. نو اوس به وګورو، ځکه چې د تاریخي ابداتو یو لړ اصول دادی او هغه معیارونه دادی چې دغه اوسنۍ ودانۍ چې ده دا هم یو تاریخي دغه ته جوړ شوی دی، تاریخي ابدې شکل اختیار کړی دی. نو دې کې هم موږ هم دغسې لاس نه شو والی، کوشش به وکړو چې دا موساتو ولې دغه ټوله ساحه د یو کمپلیکس په شکل کې ترمیم کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس په جلال آباد کې د هنرمندانو دیرو ته ورزو او لیوازوان سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله کوو.
ډیره مننه ګلابا، تر تا ول دا وایي چې نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق؟
نوم مې قرار دلسوز دی او خپل د لغمان یم او شپې ورځې دلته سبا کوو د کار غریبۍ لپاره.
دلته چا سره په ګروپ کې ته باجا غږې؟
زه دلته خپل ګروپ مې دی، خو اوسېږم عصمت الله معصوم سره.
عمر دې څو کاله دی؟
عمر مې داسې درتون چې نولس شل کالو بین.
څومره وخت کېږي چې د هارمونی زده کړې ته راوتې؟
دا یو کال کېږي چې راوتی یم موسیقی ته.
یعنی ستاسې په کورنۍ کې مخکې څوک داسې هنرمند نه دی تیر شوی؟
نه نه نه، زمونږ په کورنۍ کې هنرمند څوک نه و. زما خپله شوق و د موسیقۍ سره، پلار مې هم داسې کله کله شوقانه یو نیمه ګانه به کوم محفل واده ماده کې به ویلې، او زما خپله مسلک سره شوق و. ما زړه مې غوښتل.
تاسې د ارمونه د چا نه زده کړي؟
ما ارمونه د ګلاغا بیسودی نه زده کړي.
داسې په باقاعده توګه دې ورته شکر هم ایښی ده که
نه؟ نه نه نه، شکر مې تر اوسه نه دی ایښی، او بالدې زړه مې د چورته شکره کېدم.
دلته چې ستا سره اوس خپل هنري ډله ده، ودونو محفلونو ته ځئ؟ داسې چرته چرته ځئ؟
لوردونه خو ښکته نه شو تللی، او داسې دوسره کښېنه پورته نه شو تللی. بس نو
ولې نه ځئ؟ خبره څه ده؟
بس نو امنیت خراب دی، هغه کم کارونه کم وختونه او کم پیسې او کم شیان چې ول هغه نو په اطراب کې اطراب ته تللی نه شو، او ښار کې دومره پروګرامونه شته دی نه. لکه تنا داسې نه دی چې تنا مونږ یو، مونږ غوندې هزار نفر نور دي، هغوی هم همدغسې یو مړی رزق دپاره دلته خلقو دفترونه نیولی دي. نه د حکومت د خوانه کم کومک مونږ ته شته دی، او نور وګل خپل پوره کوي شو.
تاسو ته چې دلته دفتر لسوک اهلی ذوق راشي، ځوانان راشي، او تاسو نه دی یو ګنټې دوه ګنټو دپاره د موسیقۍ د اورېدو غوښتنه وکړي، تاسو هغې ته زریږئ چې موسیقي وغږوئ د البته د اجرې په مقابل کې؟
ولې نه، دلته خو ورته یو نیم پروګرام ولې کوو دلته، د همدې د وجې نه دلته ورته کوو چې ولې شاوخوا امنیت خراب دی. بار مونږ نه شو تللی، لکه د ښار نه بار، هغه د ښار نه بار خلک چې دلته راځي بیا مونږ ورته دلته په دفتر کې پروګرام نیم کوو.
یو سندره نیمه د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره او تاسې وړاندې کوي.
یو شعر د پرویز بی سوروان، دا به درته ووایم د وطن په باره کې.
گور قبر دے زوال دے وسلوالو، خلق موجنی وبال دے وسلوالو، خلق موجنی وبال دے وسلوالو. مسجد ما نڑوی ما کوی چاو دنے، مسجد کور د زل جلال دے وسلوالو، خلق ما وجنی وبال دے وسلوالو، دلتا جوڑی اکی دے بکلی ما خلق ما وجنی وبال دے وسلوالو، پورا قبر دے زوال دے وسلوالو، خلق ما وجنی وبال دے وسلوالو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی زخ خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی.
دا مشال ریڈیو دا